السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په 13 اکتوبر میاشت کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغې ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې داوطلبان کولی شي د ازموینو لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف په اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونه اخیستې دي. نسبت تیر کال ته لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی. سکه لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سخت دریځ اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لک تر لګه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لک تر لګه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 27مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکوونکی وو، د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده نیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې د خپلو CVC ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه کار کوي په تماس کې دي، څو د دې قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحق زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د کاغلی ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال له پایله تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زنداني خپلوان وایي چې دې خبر اندېښمن کړی دی. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 او 8 زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نوم یې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نه شي ورور یې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو 3 برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 5000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو 10 یا 15 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره مهمه بولي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقونو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قاضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان دا ښه ګام بولي خو وایي ډاډه نه دي چې طالبان به دا ژمنې عملي کړي. تفصیل حدیث پرده ساو.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دې لپاره پلان لرو چې موږ خپل اړوند رازنجري مغازې بېرته فعال کړو او هغوی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړو هغوی ته خلکو ته وسایل جوړ شي، بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په رسنیو کې ظاهرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړېږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یوه برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل،
یو لوی او ستر اقدام ده، له زړه پرې خوښ یو. غوښتنه مو ده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بېروزګاري، چې هر اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي، په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایې ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا $10 میلیارد په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي، دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و، اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې عمرې
وکړ کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې نه دي کواهلو خو ټکو خو خزه مې ردي نه جنگ کوي او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خوړه باندې وته دغه خلکو وريده څه بد خزه واخغه ورځ باندې شي وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې تر څنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه و په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره